دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درنښت فرشتہ صحاکمه دازما حق دی د دیونی پخپرونی کما قربانی یم. د جرمونو نړیوالې محکمه د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوه ده. ل دې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونی چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوالې محکمه سرنوال کریم خان ل دې محکمه غوښتي و چې خزو زپلو او د بشر ز جرمونو لکبل ل طالبانو د مشر هیبت الله خنزاده او د قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیزه ولري د په پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل امیرمن شینکی کډوخیل، همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد ښاغلی نجیب آزاد هم را سره خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خیر اغلاست وای. ما ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پایل بده باس ښاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمې په تړه ورته وای چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څیر ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته او ریډم کتاب معلومدار د یو بمللي محکمه ده چې په صلاح په استقلالیت لري. یو سلو پنځه مملکتونه دي عضویت لري او اصلا په اصلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بمللي سطح باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره داسې یو محکمه رامنځته شوې په اساس اساسنامې د روم تر څو پورې دوی په اصلاح جواب ګوی اوسیږي او دوی په ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده او دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرنوال شته. په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم رانده غلط نه بي کېدی شي چې آزاد سره په دې باندې بهتره معلومات ورکړي او د یو ځانګړې پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیري کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونه کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیه چیرنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي خپل ارایز د محکمې ته ولیږي. په معلومدار دی پروسیجر دی دقیق دی او د څوک نشي کولای شي صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاتره راکې او شواهد مات ما موجودی او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو هغه امنیت اشې خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې باندې فیصله کیږي که امر د گرفتاری ورکول کیږي نو وی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا فیصله که حکم د محکمې هغه باندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد تازات صاحب دارته وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د حکم په څه معنا ده او د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د خزو د حقوقو په تړاو څومره غیزی ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیواله جزایی محکمه دا حکم تر دې وړاندې کوم حکم نسوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې. هم په تیر کې هم دا حکم سویدی صادر سویدی تاثیرات خپل لري دي هغه وادونه د هغه وادونو مشران یا هغه کسان چې په غو باندې دا حکومت صادر سویدی هغه نشي کولای چې هغه وادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړي توپ لري. البته د آی سی سی غړي توپ نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی، یو د روم د اساسنامې غړي توپ اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړي توپ اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دغه هیوادونه څخه چې دی غړي توپ لري، یو څو څلور هیوادونه چې غړي توپ لري پیغو کې اکثریت او بشپړ غړي توپ لري، یعنی هم د روم د اساسنامه تصویب کړی دا او هم د آی سی سی غړي توپ اخیستل دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دي، هغه هیوادونه د دې محکمې غړي توپ لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي، او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړي توپ لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کېږي هغه بیل بحث دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه تر اعظم چې تاثیرات به څه وي، مړه خدا چې په تیرو درې کلونو کې اوسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي، سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو تر هېڅ لاکړه ورکړنه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابته شوله چې دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي، او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، دا په دې معنا چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنا دا و چې د طالبان حکومت څه عملونه دي، دا فشار دی و چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي دي، یا مثلا د ویاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنا چې فشار احساسوي، د فشار احساسېدو دا معنا چې دا خلک نور انزوا ته ځي، او انزوا یې په دې باندې معنا چې دوی دا ویني چې دوی واکمنۍ به لاسته شي. او تر ټولو مهمه دا ده که دا خلک نن هغه هیوادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټوب لري، د آی سی سی هیواد ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري، سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونې نه ده، خو که فرض کو چې داسې وهم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایی محکمې حکم صادر کړی دی نیولو هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال نشته ډېر ژر به تغییرات راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټمي پیدای کې ونیسي، او که بلې خاورې ته ځي، البته هغه هیوادونو ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري، نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیسي. یعنی تر حیاته دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیول شي. که چېرې محکمه حکم صادروي، تر اوسه بلې خودسانوالۍ د محکمې څخه د دوی د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړه، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزا ما وکړه، او کله چې د اریزا ما وکړه تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما، او د دې ترمن سرچ پاج بیا شته کمیونیکیشن وسو د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالبا د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ما ترغه چې د اریزا ومنه سو وسه ازمه د تاسو پوښتنه مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. اول خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنی د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي، هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی چېړلی سي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډله ییزه وژنه ده، او په هغه کې د چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زوره یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جریسډکشن دی چې د ټیمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه مقدم محکمه نه جوړه شوی. په 1999 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره ICC رامنځته شو. د کوم استادو شواهد اوس تاسو پښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم عریضه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلان چې هلته کیږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې اووم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې، چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکي لحاظ لږ شمېر میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې، او د هغه د ډله ییزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو، د یغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د ICC سره په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډیپورټیشن بحث راغی. په فورس ډیپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د 2.5 کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي، او هغه پر رواني ستونزه اخته شوي دي. ICC د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی، اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل، شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو، دا د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې دغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو، د 2022 د ډسمبر نه وروسته ته جنوري پورې، 2022 جنوري پورې وایم چې دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه، چې آیا دا د روم د په ځانګړې توګه د شپږمې اوومې او اتمې مادو سره سمون خوري که نه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا د هغه د تعقیب دپاره د هغه اشخاصو چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپله، ما بیا د یغو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډېریو سره یې تماس ونیول سو، او دا اسناد کره سوله. دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې همابسینو کې بندیان پاتې شوي وو، را خلاص شوي وو، د یغو سره هم د یغو اسناد او شواهد هم راجع مسوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دې باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړي، لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشري د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګرو ملتونو ته ورکړي وو، د هغه سمپلونه راواخیستل سول. د لوی راپورونو نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوی وو، دغه سمپلونه راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کړی شو دی، دغه نه وروسته څارنوالۍ دې ته اړ سوله چې دغه برخه په ځانګړې توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د ICC په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو، هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله، چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د یو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل، چې پیره کې جنگی جنایت یو جګړه ده چې هغه سره ICC کار نه لري، چې د هوادونو کې د ډلو ترمن جګړه وي. یو په جګړه کې جنگی جنایتونه دي، هغه دوشه خو تر وسه پورې انداز خاموشه پاته سویده، دغه دوشه د مرحله تر ورسله. نو دا یو مختصر هغه د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو. اغلی جلالی هم را سره پخپرونه کې راغلی دا وصل پاتې دا میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاستو هم پخپرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته له شکه چې د افغان خويندو مبارزي په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر وړ دي، که هغه د افغانستان د ننه دي، که هغه د مبارزې د سړکونو باندې د وتلو د لارې دي، او یا هم که چیرې د کورونو څخه دي اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسې شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې یعنی یو پلاتفورم خالي نه ده پاتې شوی چې هلته دي د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمایندګي نه یې کړي، او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یوه میرمنه، هیڅ یوه مدني فعال، هیڅ یوه د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق له باندې خبري نه دي کړي. څومره چیز ما پیا دیږي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه، د آی سی سی څخه، د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابي وکي یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي، او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهم اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه یعنی د شوزو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکشي کې، یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې، چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوی دی. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه 0% اغیزمنه هم و، او هر یوې خپل تر هدا ما وویل کچېری د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وي د پلاتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم اډوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور الته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستند سازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دنن افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو ورزو. میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل که دا راته وایي چې په دغه درې او کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د تورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ها، یو خو د آی سی سی کچېره د حکم د گرفتاری صادر شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي، او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی چې څنګه چې آزاد صاحب هم ځینې مسئلو ته اشاره وکړه، که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، کاچکزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام راکېږي چې په یو کال دمخه حتی 3000 نه پورته کسان وژل شوي دي، د قوم په نوم باندې زکه ما مشکل چې د پخوانی قومندان رازق سره چې وو همدارنګ په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو. زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به می خلک جرأت پیدا کړي او دا رئیس په وړاندې کېږي او دا احکام به صرف دوه نفر پورې نه بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیلو اتمن هغوی ته هم د مثلا متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسؤول دی که هغه د امر بالمعروف وزیر دی که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي او مطمئنن که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی چې د تعلیم موضوع شاید د جرایمو کرانه شي بلکې هغه ګرفتاریان سوي دي او هلته کول شي شوي دي حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دوی باندې جنسي تیری شوی ده دوی حامله شوي دي هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې بله موضوع بله محکمه خو بله محکمه کېدل شي سي آی سي جي وسیږي دغه په حساب باندې به اشخاص نشي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي چې په وسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنونسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې ادعا شوي ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتر دي ځکه چې موږ ولیدل چې هغه دغه یو حکم څومره تاثیرات واچول څومره غوغای راپورته کړلې او دا کېدای شي چې د اوس گرفتاری مونشي او په گرفتاری کې یو ستونزه مخامخ شي اما دې هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې په محدودې سي رسمه پیژندلو مسله مطرح کیږي ماتلېږي اعتبار رو باندې کمیږي او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دي متوجه کیږي چې په کوم لار چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي د جرأت پیدا کوي چې ورو په ورو دوی هم خپل ارائز وړاندې کړي او شواهد اته محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا جواری په داخل د افغانستان کې او اته په بیملي سات
مننه. آزاد صاحب تاسو تر ازو د دغه محکمه دغه غوښتنه کا ومنل شي نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته نږدې دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملایبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی نه دی نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګوره حتی د هیوادونو محاکم د نړیواله محکمه ده د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایي چیړي او حکم صادروي ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي لیکن تر تعقیب لاندې خو یا آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه. ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږه یا نړیوال جرم ورته وایي طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې مکاتبې چې منکړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی هغوی د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخباراتي جډیا چې کوم میرمن یا نارینه نیولې دی والته د نن تشدد پر کړه دی په محابسو کې هغه د فرمان لمخې سوی دا فرمانونه لکه مزای راځي فرمان هیبت الله ورکوي د دې فرمان نافذین څوک دی کومه قوه ده هغه قضایا قوه ده هغه یو مشل قاضی القضا دی لازم د دې نمونه راغله وس چې دا حکم صادریږي ته کله چې محکمه صادروي بیا طبي خبر ده په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو د پاره کار عملی کړی دی مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي وسیق د دې استخباراتو مشر دی او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا هیبت الله فرمان ورکوي بیا دا فرمان په قاضي القضا پسې ټاپه کوي او دی بیا خلک نیسي همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر شد همدارنګه مثلا د تعلیم او تربیه د وزارت مشر شد چې په انجینونو باندې مکاتب بند کړی یا د لوړ زده کړو وزیر شد چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړی دي دا 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 دغه سي هغه د هغه سټپس دی یا زینی دی دته د خلک راځي دا به سفرونه نه خو سفرونه کوي نه کوي بنديږي یعنی دنه په افغانستان کې بل با استاد ک چیرته د هغه وادون ته سفرونه نه کوي اوس ک چیرته د بازي وادون ته سفرونه کوي مثلا د گاونډي وادون ته هغه ممکن ونه نيسي ځکه چې هغه د نړیواله جزائی محکمه یا آئی سی سی غړي تور نه لري پاکستان نه لري هند نه لري ایران نه لري یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي هیوادونه مکلف نه دي چې دوی ونی شي خو تر څار لاندې خودي نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای بیا د دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه هر محل یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان شي هغه افا کې اعلان هم سي هغه افا د دې باعث کېدلی نه شي چې د نړیوالې جزایي محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه وي شي هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت هغه یو خلک ژوندي په افغانستان کې دا به نیول کېږي لکه تر لږه قاعده دیش کاله د دیش کاله دی په بند کې وای تیر کی لہذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري د قوانینو نافذه قوه نه لري او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه ست داسې پولیس نړیوال پولیس نه انټرپول خپل چوکاټ دی خپل لای عمل دی خپل قانون دی هغه په آی سی سی پولیس نه دي یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي هیوادونه هغه چغړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه دې هیواد ته دننه ولاړ شي بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به داخله نشي کدی ورزي د نن نیول شونه نه ده اما د سبا نیول خورا ډیر شونې ده یا کدی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې بدلون راځي دې کې خو هیڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمنی بل منځ زی دا خو امکان لري چې د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني و هغه لا ډیر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډیر خراب سه حتی د نن په طالبانو کې تر کومه چې زما معلومات لرم د طالبانو په مشران کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی وسته نړیواله جزایی محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم سوی دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شی دا مور کوم نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لہذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل سو مثلا دا قضیه کومه سب کړې و نن یو بل څه کولای شي سبا دا جرأت پیدا شي چې 2012 نور جنایتونه چې سوی دي واځي طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې وکړي شل کلونه کې جنایتونه سوی دي هغه توپک لارانچ په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وړې جنایتونه کړې دي اساس او شواهد د خلکو سره ستا مثلا ترمانه دي رسیدلی ممکن یو څوک جرأت وکړي ترمانه به تر اوله سي ځکه ما د ادرس پیدا کړل دی په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکي یعنی دا دروازه پرانستل سو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل سو دا یو ډیر لوی کار سو دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې واځي د توپک باس نه دی واځي ته توپک باندې جګړه نه کوي د تنورې لارې دي په یوه شمه پیړې کې نورې لار دي چې دغه لاندې خپل حق واړي او خپل حق داسې واړي چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نه نستا په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې ستا نو د ډیرو نورو خلکو لپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولز لپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دی چې تاسو هم دا کولای شئ او دا او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغه سکرنو نیت لري که په واقعي وي که د واقع د باندې هغه د دې جرأتونه کې چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډیر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډیر مثبت تاثیرات لري
مننه آزاد صاحب بر تبا هم را وګرزو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته. میرمن جلالی دا راته وای چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود، نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات غوي محدودیتونه وضع کړي دي، لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای، ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شکه کله چې هدي اقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي، یعنی غشتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سی، او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدل سی، دا په دې معنی دی چې د راتلونکو لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سی، نور کسان نور مجرمین هم پیدا سی او دغه لیست وغځیږي. د دې لپاره هیله سته دی پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو، د همغه ورځ څخه دا باس او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره، او همدارنګه حتی دغه د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل باس چې دی، د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره شي. همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي، مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي، نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روند اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي، او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي، هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځيږي، او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي او افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي، هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامه باندې او د قانون په نامه باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي، خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دیته مکلف دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړله او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجي سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي، او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس هدي اقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا دی او نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من هیڅ دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مشخوین دي، از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونې نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبعیضي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقص قضایاوي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتی د دوی سره سوی و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړی دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وای دي، یا مثلا دوی توقیف سوی دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللی دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي، او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي، او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر داننه پورې دوی مبارزه وکړله، او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولای سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي، او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر سوچې د دوی په همجاګي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای شي وکولای شي چې په دې برخه کې همکار پاتې شي تر سوچې نور مجرمين که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چراغلې دی ظلم یې کړی دی زیاته یې کړی دی یو جرم مرتکب شوی دی خو دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نو یا دغه یو فرهنګ چې دوی وکولای شي مثلا آی سی سی محکمې ته کش سي د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي هغه حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی نو زه هیله لرم چې دغه آگاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیر سي پراخ سي تر سوچ وکولای سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو
مننه میرمن جلالی برته هم تاسو را وګرځو میرمن کډوخیل تاسو را ته وایي چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو لاره د افغان خزو پر وضعیت به څونه اغیزي ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هم افغانان چې د افغان خزو او بشري حقوقو د پاره غټ پورته کوي د دوی پر فعالیتونو باندې د مثبت اغیزي څومره وي
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاته چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د پامغه انوان لاندې چې کوم زیاته د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخواله یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی دا خواست سرنوال د محکمې اعلانیږي نو د خپل یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غاک پورته کی خپل غاک منظمه کی او دغه شکایتونه مراجعه ته چې کده شي التماسره واقع شي واوریدل شي دا پورته کی ځکه چې دغه درې کال واقع یو درې کال زیات شو چې یو وخت مزل دی او افغان مېرمنې او جنې دغه قیمت ورکوي نو دا چې دوی غاک واوریدل شو دا مظالم نادیده و نه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کوي نو دا خو یو خبر ده د ښځو لپاره او همدارنګه یو بد خبر ده هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم کله د افغاني فرهنګ په نوم او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې د رقم غیر انساني برخورد کاوه متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب کویا کوي نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپلو فعالیتونو د خپل انسجام د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې د اسنادو ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخورد دوی د نابودي په اسکیږي دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسہ اواز په پورته کړي ګرچې ستانګزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې هغه له مخ څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی اما په هر صورت اډي پایله په خپل داخل طالبانو باندې مزیتي په ولس په مزیتي او په میرمنه باندې په
مننه آزاد صاحب تاسو ترازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو تاسو دغه خبرګون څنګه ومنده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات په د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې د خصوصا د خزو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیع خبر ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس تولار سه یوالته د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پښتنه وکړي هغه به تاسو وایي چې د بې ګناه دی د دې سره عدالت نه رسوي یعنی دا هغه کسانو دا انسانانو خاصیت دی په ځانګړي توګه چې څوک جرم کوي کله څوک جرم کوي یا کله دا وایي چې زه مجرم یم نو دې خبرګون خو هم دا وي دوی خو دا نه وایي چې وو د آی سی سی کومه پریکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړی دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی خو دا نه وایي دا غندي همدې غندنه لا خوراډې ضعیفه وه دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله. حال دا چې د آی سی سی کوم تاریخچه ته چراسي اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي د پاره د محکمه ایجاد وکړه چې دویم نړیواله جګړه نو وروسته د نورنبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګیدل یا محاکم جوړ سول په هغه کې پخوانی افسران هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان او د چا د خوا محاکمه سول د امریکا او د بریتانیا او د فرانس او روسیې د خوا قاضیان څوک وو هم د امریکایانو او روسانو او بریتانیانو او فرانسویانو مدافع وکیلان هم د دی او سارنوالان مده دیو مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سی او آلمانیان دغه سیاسي برخورد دیغه د مخنیوي د لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ سو او د نړیواله جزایي محکمه را منځ سو چې په دې کې تدیره بریدا عدل او انصاف پلی کیږي. لہذا د دې خبرګون خو تبي خبره ده هم ضعیف او هم بل څه لدی نه د یادې مظاهره هم پیل کړی دي. تاثیرات به دا وی چې هم دا وسی موږ تاثیرات ویني په تیر څلور پنځه ورځې کې د دې د ورختای د دې چې کومي مظاهره یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې مظاهره کیږي. معنی طالبان یې کوي یا خلک زور راایستلی یا چاته ور ډوډۍ ورکړی یا خپل خلک راایستلی خپل جنگالي راایستلی په کارونو کې مظاهره کوي. کچیر فشار نه وای وارد سوی دی به د آی سی سی د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله. دی به بیخي به تفاوت وای بیخي به نه خبره وای. کچیر ته فشار نه وای وارد سوی دی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل کوله نه شریکولو ایرانیانو به بیا اعلامیانه ورکول چې د هیڅ کله طالبان خپل د ترهګرو پولیس کې نه نیولې. دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی. لہذا د دې فشار وارد دل په ځبیا فکر نه کوم استاد پښتنې په لبرخه چې اگر طالبان دې ته اړ باسي چې د خپل کړنو څخه لاس پسر سي ځکه اته چې کوم شخص نه زه تر اوسه پورې دا کوم چې د دې مشر د تر اوسه داسې ښکاری چې حتی د خپل طالبان او هغه طالبان چې د تنجدي دي د دې کابینه وزیران دي دغه خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم اغړید موثق معلومات چې زله رمده دی وجدان چې د خپل مشر سروینی په کندهار کې دغه لونګي او واسکټ او سپلی استل کې دا تلاش کیږي په غوونه لایت باندې. لہذا دا شخص چې دی دا د دې خپل طالبانو یا د ملګرو کنټرول کې نه دی او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غنه اخلي راول پنڈی نه اخلي. د دې په وضعیت د دې په کلو وړو کې ما ژر تغییر را نسی ځکه هغه د دې د امدی د پاره غلی دی. لکه د دې د نابودۍ سبب بسی هغه طالبان چې بده پویږي چې د دې نابودۍ را روانه ده هغه خورا ډیر خوشنی دي او دا پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پټ سی بیا به کوچلا خو کوټه ودې سیمه ته ولاړ شي. خو په ټوله کې د دې د واکمنۍ د ختمېدو یو ډیر لوی زیری دی د آی سی سی د غوښتنه د سروالې د غوښتنه. خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرارن ستاسو پوښتنه ته لازم چې په دې په کړو وړو کې تغییرات راشي ځکه د دې کړو وړو جوړ شوی د همدې لپاره دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي. دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي. دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی یا د بشری ضد کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلی چې دا هیواد هر ادرس هر ممکنه امکانات او څخه لمنځ ځي کغه فرهنګ وي کغه دود وي کغه قوانين وي کغه پرمختګ وي کغه پښتونولي وي کغه هغه د افغانستان هر لاسترونه یغ باید لمنځ ولاړ شي ځکه دا راغلي د همداسې ادرس. لہذا دا پریکړه نور پریکړه به د دې په کړو وړو کې بدلون را نه ولي خو د دې د کړو وړو مده به ډیره را لنډ کړي.
ډیره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل کدا راته وای چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې بعد افغان او خزو پر یووالي باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره غیظ وکړي دغه افغانان غک پورته کی د خپل حقونو د پاره غک پورته کی او یعنی دا سی غوښتنه چې د نړیوال بنسټ لخوا شوې د دوی ته څونه مثبت انرژي ورکړي چې دوی لا خپل د حقونو د پاره غک پورته کی او افغان خزو چې خپل بنسټونه لري حقوقي مدافعین دي د خزو دوی به څونه نور مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي.
خو زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی دوی په دې ته متحده دي چې کار وکړي فعالیت وکړي. هغه چې سه اوسو ته ضرورت یې واقعا یا وخت را رسېدلی دی یو بهتره انسجام همغږي او د یووالي مسله ده چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګند دی او کله ډیر فرعي اجندا او د اصلي اجندا او ځای نیواله په داسې مسایلو باندې خپل انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې کوم غواړه کوو نه غواړو د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چند مختلف کسان مختلف گروپونه قومونه یا منطقه یا استخبارات خپل ګټې او مسائل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی شي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت رارسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې غوښتنې یا داسې مشترک هدف وي چې ټول په غبند راټولېدلی شي او هغه ضرورت یا هغه نیاز هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته امیدواري بخې د رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی موږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برنامه مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځ.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی تاسو راته وای تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي. دغه سیو غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقی کیدی ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي او څنګه مو وای دغه سپریکړه د افغانو خزو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غک پورته کی.
ګوري دا غشتنه په داسې یو وخت کې وسول چې د افغانستان میرمنې واقعیا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلی سوي وي، او زما په شمول باندې. یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دنی ټکولي، د بشري حقوقو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقر پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نو پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې. هیواد په هیواد، وزارت خارجه، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړه د افغانستان د میرمنو د مشکلات په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسائل و چې ډیر خسته کړي وو او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ هم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا و چې دوی هغه سي اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقوقو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای، نیوکي برعکس تقریبا تر یو ځای پوری هغه چلن چې طالبانو د میرمنو سره وکړل، دوی عین چلن په خارج کې د افغانستان کې د میرمنو سره وکړل. کچیر استاس پیاد دی د دوه درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه عین کار دوی به هر په افغانستان د افغانستان څخه به هر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داس یو حالت تر غلې و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شک خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پریږدو. د افغانستان میرمنې دای ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او کچیر څوک دوی څخه حمایت کوي کې نه کوي، دوی نور خپل د حقوق چاته نه پریږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولای سي دی خپل د حقوق څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دی باندې سول چې ډیر میرمنې دی ته متوجي سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کی. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولې دي چې څنګه کولای سو چې دغه پروسه لا پیاوړی کو، څنګه کولای سو د کومې لارې کولای سو چې موږ هم په دغه سي مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولای سو چې مثلا د آی سی سی په شمول باندې نور هغه ادرسونه چې دوی وکولای سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه ادرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولای سي هغه مبارزه چې پریښی دی دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغه سي یو وضعیت کې د ښځو لپاره خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي. او دوی چې اکثریت کسان په اجبار د افغانستان څخه وتلي دي، دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسی او دوی وکولای سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسی اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه نه ده وتلی. او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنی څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنی لري، یعنی واقعاً هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملاً په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل.
زاد صاحب، تاسو ته راځو، څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وی، نور باید څه وشي او څنګه کولای شو مونږ افغاني ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخته لاړ شي، باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به څه وخت ونیسي. په دوم سر کې زه د ټولو میرمنو، د ټولو نارینهوو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه را تیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، هغه که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دېس سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولی، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونه ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعده مرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کیږي، او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالی، د اغلې کړوخیل، ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي، خو ډیری برخه همدا میرمنو ته معلوم دي چې اغلی جلالی ته معلوم دي چې ډیری میرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډیرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوه درې خبرې وکړي او هغې ته د مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې نه د سکرین ته باندې هم ډیر څه کولای شئ. مثلا دغه شیشي یو مثال دی په دې کې، یعنی زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هیڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړ، شپه ورځ مو ټلیفونونه وده، خلکو سره مو تماسونه ولیول، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډلیز شکل باندې کوم شي خو ډیر ښه عملی کار وسی، بدلون ډیر اسانه دی. زموږ د مسله دا په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډیرای خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپل سیاستونو یا د خپل ګټو لپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نه د ښځو د میرمنې، داسې میرمنې زه پیژنم، هغه میرمنې چې نن د میرمنو د حقونو لپاره خبره کوي، هغه میرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې لپاره چنې وهلې، نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دوی خوندې ځي او راځي. په ټوله کې هغه میرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سمبولیک کارونو ناسو یا د ډېر بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ژغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځای دیوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، دیوه سیاسي ادرسو مخ ته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل رخ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په لمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د ژخت تحصیل اندراسم، بیا نه زما سبق خپل کوټه زما بیا زما د کسایری. خو کدا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو لمخه او د اخلاقي مسولیت لمخه مجبور او مکلف من چې به هغه باندې کار وکم. تر اوسه پورې دا کارونه ډیر کم شوی دي. زه اوس خپل دا هڅه کوم چې هغه درتونه چې ډیر متبادل ادرسونه دي، د ایشینه پرته چې د ملګری ملتونو دي، ملګری ملتونو هغه کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړي توب لري، او د ملګری ملتونو هغه برخه چې مکلفیت لري، که هغه مثلا ICCPR وی، یون ڈی جی آر وی، ہیومن رائٹس وی، یو خو سم د افغانستان لپاره ځنګړی استاد ټاکلې دی، هغه وخت نه وخت راپور تر کچ پورې کار کوي. اما هغه فشار چې دی افغان په صفت یې وارد ولې سی، د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولای شي، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپل ناسو کې یو کلنۍ ناسه د ملګرو ملتونو، یو مثلا استراري ناسه دي، یو داسې ناسه چې ته دی خاص هدف لپاره وړیا، هغه هدف ملي نه، په بین المللي کچه ډیره مهمه ده. په افغانستان کې چې څه روان دي، هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده، په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر ورځ پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي، د ملګري ملتونو فوق العاده ناسې راوبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوسه کار کوم. نو که چېرې دغه برخه ته راسو، ملګري دې برخه ته راسي، پرته له دې چې دیوه ودانۍ مخ ته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي، بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقې په پرتله باندې دغه تاثیرات ډېر زیات وي، او دا به هم عملي تاثیرات وي، هم به اوږدمهاله تاثیرات وي، او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې یو میرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي، راټول سي، او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لاندو ټکو کې راته وایي.
نوی یا انفرادی اشخاص وی هم دارنگا که پا مجموع که ناری نوکه و اغا سیاسی دیو که مدنی دی. زما پا ان باندی یا مبارزه صادقانه دیر مهمه ده. او منگا باید پا حقائق باندی ولار ابا دغا مبارزه وی. کلا کلا ام دغا وزنی وزیت دا زینی اوازونا یا زین تبلیغات واقعا دیر منفی و بی هدف و زی کسی که دیشه دیو شخصی هدف لپاره و اما دی افغانستان لپاره گرده نرسی.
دیر از یاد
کور تکاشنا یماز دیگر دینا وقت سو سبا براسم یای جا زواد کچکم پریده دون مردی دورتی پرنا براسم را پور تکاشنا یماز دیگر دینا وقت سو سبا براسم یای جا زواد کچکم پریده دون مردی کجوان باقی و سبا بیارا تمتات کجوان باقی و سبا بیارا تمتات ننجزوانی دک رخصت راکی و مات زنی بادار دغدب وال خبر دی چارن درم جا براسم غنی پادار دغدب وال خبر دی چارن درم جا براسم سرگرا پور تکاش نا یماز دیگر دی نا وقت سو سبا براسم بیائی جا سواد کچتم پنج دون مار دی دورتی پرونا براسم پتا پسی عرب جس بدت لا کی بس داستا پلمن کو شکرا با کی دیاری رات په پټ سات دایو نار دی مجبور يم پغلا براسم دیاری رات په پټ سات دایو نار دی مجبور يم پغلا براسم را پور تکاش نا یماز